السلام علیکم، سهار بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 9 ده چې د 2020 میلادي کال د جولای له 6 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې نورو مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 15,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیې وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی دې وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼه ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کېنولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې به نن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بله د سپین غر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د پاکستاني روپی ارزښت پرون په بیساري ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستاني روپیو تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپی تبادله کېده. د پاکستاني روپی د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نور هم چټکه کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 300 15 خپلې کړې دي. او سپینه مڼۍ وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېره ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشران وګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته همداراز وویل چې روسیه تیاری نیسي چې روبل په زوره په خلکو ومني او خلک په زور وهڅوي چې روسي تابعیت واخلي. جان کربی زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي د تیر کال له اګست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شوي په افغانستان کې خوراکي موادو ته د ډیرو خلکو شمیر زیات شوی دی.
یو دلیل یې دغه دی چې په ملي سطح هم قیمتونه جګ شوي دي. دوهم دلیل یې دغه دی چې موږ په خپله ټول شیان تقریبا واردوو.
په پکتیکا کې پرون یو ځل بیا د زلزلې تکانونو خلک ورخطا کړل. د یو ډاکټر له خولې به واوري چې د طبي پیښو ټپیان څنګه ژغورلی شو.
ډېر یو اسانه معنا ورسره د دوو ګوتو په وسیله باندې خوله خلاصوي. که د مریض له یوې خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي.
په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دري ژبو د کیسو تصویري کتابونه چاپ شوي دي.
د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نوعیت روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي.
د غزنی په تاریخي معنیو کې طالبان ډیره شوي. حسیمیز چارواکي وایي چې دوی دا ودانۍ ترمیموي.
نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او حکومت ته ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کیږي. چلانه نوته
نور مطالب هم لرو او ری دوته را سره وسی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکال ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزول لمړی موضوع ته د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوي راپور کې ویلي د تیر کال اګوست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شوي په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړې او سږ کال یې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ پرتله کړی دی. په دې اړه جزئیات احمد شبر اوروي.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیونه افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. سیګار دا راپور په داسې وخت کې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړي او زرخ شافیزی د بیو د لوړېدو علتونه ازادي راډیو ته توضیح کړل.
یو دلیل یې دغه دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جګ شوي دي. دوهم دلیل یې دغه دی چې موږ په خپله ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% یې راوردوو په شمول د غنم. دریم دلیل یې دغه دی چې تقریبا 10% افغانۍ د ډالر په مقابل غورځېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دغه دی چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات
د سیګار په وینا له لوی سره د بېوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونه ته رسېدلی دی او د پروسږ کال په لومړیو کې دا شمېره 6 میلیونه تر دې ټیټه وه. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندویه ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیکا کې یو ورځ وروسته لدې چې د زلزلې له کابله تر ډیر شو ډیر کسان ژوبل شول، یو ځل بیا د زلزلې ټکلونه احساس شوي دي. زلزله ځپلی روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د تیرو 2 ورځو د ټکانونو له وجې هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې 1.5 ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي نړېدلې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسي شي. وروستي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ د رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولی خو مالي زیان لري. په دې ولسوالیو کې د دوشنبې د مازدیګر د 5 بجو خواته بیا د شپې 12 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبې د شپې د زلزلو له امله د 1.5 کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم دا زلزله د ریشتر په کچه 5.1 وه. د خبرګولي په 1.5 نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې له 1000 زیات کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې 1 میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تېرې 1 میاشتې د زلزلو په ترڅ کې تر 1000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ډیر کله که چیرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورورسیږي ښایي ژوند یې وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شبر سره په مرکه کې وایي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولی شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوند یې وژغوري.
ناروغ سی ده یا ډیر وینه بهیدنه او یا هم د تنفسي لارو بندښت وژني. نو خلک باید دوت وو برخو ته ډیر حیاتي پاملرنه وکړي که ناروغ ډیره شدیده وینه بهیدنه ولري، که هغه مثلا په یوه دقیقه کې یو غټ رګ د یا غټ شریان رګ ورته وایي هغه پریوي، نو په یوه دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایي لارې تنفسي لارې بندې تقریبا په یوه دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسیږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یوه لرې ولسوالۍ کې عام خلک څه وکړي؟ یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی که چېرته پښه له پښې کې وینه بهیږي هغه ځای ور وتړي او که تنفس باندې په تنفس په برخه کې څرنګه مرسته ورسره کولی شي؟
که ډیره شدیده وینه بهیدنه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهیدنې پورته څخه دا ځای باید وتړل سي. په هر څه کوي، که په یو ټوکر سره وي، په چیره سره وي، یعنی که دا وتړل سي مریض له مرګه وژغورل سو. دوهم، که چیرې تنفسي لارې بندې وي، تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښوول سي. مثلا ډېر یو اسانه معنا ورسره د دوو ګوتو په وسیله باندې خوله خلاصوي، او یا هم تنفس که د مریض له یوې خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي، او که چیرې خوله یې ټوله ټپي بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغلته عامو خلکو ته په ښوونځیو کې یا په نورو مسجدونو کې باید وروښوول سي. چې مخکې په ځینو ځایو کې دا پروګرام پلي سوی ده چې دلته په غاړه کې یوه برخه ده چې یو تس ځای ده چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه اسری کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، د ژبې په را ایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي. یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو تنشن پنوموتوراکس وایو، دا صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته، یعنی که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي، دا معنی چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې رالاندې دلته سي یو برخه سرې سي تر څو له صدر څخه هوا راووځي.
کېدای شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یوه وجود کوم ځای سرای کې، لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یوه ناروغ ساه بنده وي، آیا ستونی ستخې څملوي، په اړخ یې څملوي، سر یې یو څه لاندې کې، سر یې جګ کې، څه وکړي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې سي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاص شوي د ناروغ لارې بنده کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستوني ته ځي، ناروغ چې بیوښي ژبه ستوني ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللې، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي، او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولی شي، کم تر کمه یو درې ورځنۍ د لومړنیو مرستو شینینګ باید ټول عامو خلکو ته، چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کېږي، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منیدلې دي، دا باید وروښوول سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي، حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښیي.
ډاکټر زلال احمد رنزورمل له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 په زیات تیراژ چاپ شوی. په دې اړه له نورو جزئیاتو مو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوست خونې په نوم یوې موسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې موسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومان سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره تر سره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموري خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په موري لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د عمر په سړک کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشحاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یو بل ژباړونکو ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي.
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس لڅ باندې یوې اونۍ بند وروسته پرون خوشی کړ. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلی شمس بیګان ناوخته آزاد شو. ښاغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای د له هغو سره همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزو ته انعکاس ورکړي. د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بېلابېلو پلمو یې نیسي، ښه خبر دا ده چې د هغوی سره همکاري وکړي.
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړي وو. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون تهران ته ولاړل څو له ایراني چارواکو سره د سوریې د مسلې په تړاو خبرې وکړي، خو تر اوسه د دوی پر خبرو تر ډیره د اوکراین د جګړې سیوری غوړېدلی دی. احمد شیبر او په دې اړه تفصیل.
د ایران د مشر آیت الله خامنه ای د ویبپاڼې د راپور له مخې د په دې لیدنه کې ولادیمیر پوتین ته وویل د اوکراین په مسله کې کچرته تاسو لاس په کار شوی نه وای، مقابل لوری به مخکې شوی وو چې دا په جګړې سبب شوی وو. د ایران د مشر دا خبرې د روسیې د ادعاو تکرار دی چې د اوکراین د جګړې په اړه دا خبره کوي چې لویدیځ د روسیې پر ضد د جګړې هڅه کوله. د هغه ادعا ده چې شواهد نه دي وړاندې شوي او لویدیځ یې ردوي. روسیا وایي پر اوکراین د برید یو دلیل دغه هیواد ته د ناټو پراختیا ده. علي خامنه ای پرون له پوتین سره د لیدنې پر مهال وویل چې د ده په باور که چېرته ناټو ته لاره پرانیستل شي بیا نو کوم حد او پوله نه پیشني، او که چېرته د ناټو مخه په اوکراین کې نه وای نیول شوې وروسته له یوې مودې به یې د کریمیا ټاپو وسنو په پلمه دا جګړه مخته وړه. خامنه ای د دې ادعا لپاره هم ثبوت وړاندې نه کړ. پر اوکراین د روسیې برید نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شو. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي، په میلیونونو کډوال شوي او په نړیواله کچه پر دې جګړې سختې نیوکې شوي دي. د خامنه ای د دې خبرو لویه برخه له ولسمشر پوتین سره د پرونۍ لیدنې پر مهال تر اقتصاد راڅرخېده. ده وویل چې د ایران او روسیې اقتصادي همکاري په تېره بیا د لویدیځ تر بندیزونو وروسته د دواړو هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې ابراهیم رئیسی ولسمشر شو، د ایران ته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. د دې سفر رسمي هدف د سوریې په اړه خبرې یادې شوې دي، خو داسې ښکاري چې د اوکراین جګړې او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو مسلې سیوری پرې غوړولی دی. ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د بحران په تړاو د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره خبرې وکړې. تهران ته د پوتین پر سفر واشنگتن هم خبرګون ښکاره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبې پر ورځ خبرداری ورکړ چې واشنگتن روسیې ته د ایران د بې پیلوټ الوتکو د استولو مسله له نږدې څاري.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري قدرمن اوريدونکو، اوس هم پام وکړی د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنی ته. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د هغې وروستۍ څېړنې په اړه یو مطلب خپور کړی چې د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې په اړه یې ترسره کړې ده. ورځپاڼه د هغو شنونکو له قوله چې دا څېړنه یې لیدلې لیکي چې د پنټاګون مشران د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پاوځ د ونډې د څېړنې په اړه د ارزونې په حال کې دي، خو تر اوسه یې دا پرېکړه نه ده کړې چې آیا د ورځپاڼې په وینا د دې خورا محرم سند ځینې برخې خپرې شي کنه. وال ستریت ژورنال لیکي چې د دې څېړنې مسوده د روانې میاشتې په لومړیو کې د پنټاګون چارواکو ته وړاندې شوې ده. رسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې په امریکا کې د منځمهالو انتخاباتو نیټه رانږدې کیږي، د دې ډول څېړنو نتایج له سیاسي پلوه ښایي یو لړ ستونزې رامنځته کړي، ځکه پر ولسمشر جو بایډن هسې هم له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو له کبله د ملي امنیت، پوځ او کانګرس په کړیو کې د دواړو ګوندونو لخوا انتقادونه کیږي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل چې په وروستیو ورځو کې ګډوډي پېښه شوه له خورا ډیرو انتقادونو سره مخامخ شول. منتقدان وایي له 1,00,000 زیات افغانان له هېواده بهر ته ولېږدول شول چې د دوی په وینا د دې پرېکړې عملي کول د ولسمشر بایډن لویه تېروتنه وه. وال ستریت ژورنال د مطلب په دوام لیکي چې د امریکا هیڅ یوه اداره او سازمان هم د تخلیه د څرنګوالي په اړه له انتقادونو خوندي نه ده. ځینې چارواکي وایي پنټاګون د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې کلونه کلونه یې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې وه باید تر دې ښه پلان جوړ کړی وای. د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت هم د دې افغانانو په ایستلو کې د ځنډ له کبله سخت انتقادونه شوي. وال ستریت ژورنال همداراز یادونه کوي چې د امریکا کانګرس تیر کال یو 16 کسیز کمیسیون وګماره څو د افغانستان د جګړې چې په 2000 لومړي کال کې پر افغانستان د متحدو ایالتونو له پوځي یرغل سره سم پیل شوه بشپړ روایت ولیکي. میل آنلاین خبرونه د افغانستان په جنوب ختیځ کې د زلزلو د ټکانونو په اړه د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور خپور کړی. په راپور کې د طالبانو د یو چارواکي له قوله ویل شوی دی چې د دې زلزلې په ټکانونو کې لږ تر لږه 1.5 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي دی چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په مقیاس 5.1 درجه وه. میل آنلاین لیکي زلزله په هغه سیمه کې شوې چې 13 میاشت یوې سختې زلزلې سلګونه کسان ووژل او درانه مالي زیانونه یې واړول. میل آنلاین زیاتوي چې وروستیو زلزلو په افغانستان کې یو نوی بحران راوستی او د طالبانو د ځواک محدودیت او انزوای نور هم په ډاګه کړل. د میل آنلاین په وینا د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او ورسره د نړیوالو د مالي مرستو د بندېدو له کبله د هیواد اقتصادي سقوط نور هم چټک شو چې دې کار یو بشري بحران ته هم لاره ورکړه. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې پخوا ملي امنیتي سرتیری پکې ډیر وو اوس د طالبانو ځواکونه مشت شوي دي. په دې مانیو کې یو د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی، خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپاري. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو د خبریال پر راپور کې واوري.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا 2 کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي، د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازي امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پورې سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه هم رنګولي دي، تاسو لوینه نورم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړل دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړې ده چې بیرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو د دې به انشاء الله هغه کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی انشاء الله به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارلې کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو